درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې او د ماښام تر او به دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلس سوه څلور نوي، د دلوي څلورمه، او د 2014 میلادي کال د جنوري څلورویشتمه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په قطر کې د پګواش موسسې له لوري د افغانانو د سولې د خبرو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه بیلابیل افغان لوري نن هم خبرو ته دوام ورکوي. ایران او چین د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا موافقه وکړه، او د امریکا په یو شمېر ښارونو کې سختي واورې د ژوند چارې په ټپه درولې. د خبرونو تفصیل. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځې غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي خبرې د پکواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامو سینو تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه ډول پای ته ورسېدې، او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه له یو بل سره شریک کړل. په غونډه کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو پنځوس استازي برخه لري. په دې اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د کندهار هرات پر لویه لاره په میوند ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه د شنبې په ورځ د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یوه 303 بس او یوه تونس موټر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې درې ښځې او یو نارینه وژل شوی، او لس تنه چې درې میرمنې او نه نارینه دي ټپیان شوي دي.
د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې نیمروز ولایت څخه کندهار ته پر لارې و، دغه موټر د یو تونس موټر سره جنګېدلی دي. په نتیجه کې درې میرمنې او یو نارینه د څلور کسه شهیدان سوي دي.
خپلواک د پیښې علت د 303 بس زیات سرعت وبلاو ویل چې د پیښې په تړاو د 303 موټر چلوونکی هم د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې پر اساس نیول شویو کسانو د کندهار ښار په بیلابیلو ساحو کې تروریستي او خونړي بریدونه کول، چې د ملي امنیت لخوا د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت دوه وسلوال مخالفان وژل شوي، او وطن نور له وسلو او چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه کسان تېره ورځ په ازر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې 600 میلیارد ډالر او ته د سوداګری د لوړولو په باب موافقه کړې ده. روحانی دا څرګندونې د شنبه په ورځ په تهران کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره تر کتنې وروسته وکړې. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړنی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران ته ځي. چین او ایران پرون په خپل منځ کې ولس بلابل موافقې لاسلیک کړل. چین د ایران د تیلو لوی پیرودونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال 25 میلیارد ډالر اټکل شوې وه. سوری فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې جنګي الوتکو وکړه، لږ تر لږه 35 ملکیان وژل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو سوری فعالانو ډلې وویل جت جنگی الوتکو پرون د خاشم کلی بمباری کړ چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. لسکونه زره پولندي اعتراض کوونکي د دیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کاری طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راووتل. اعتراض کوونکو د پلازمینې وارسا په شمول د پولند په شپږ ډېر ښارونو کې مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکي وایي ویره لري چې حسینه په راتلونکي کې پولنډ هم د هنګري په شان د نالیبرالي ولسواکۍ لور ته ګامونه واخلي. او د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس د نیویارک پخوانی ښاروال غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یو خپلواک کاندید په توګه ګډون وکړي. د راپورونو په حواله بلومبرګ خپلو مشاورینو ته ویلي چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره یو قوي مبارزه طرحه کړې ده. روسي خبردار چې د امریکا د ګڼو نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک هم د واورې توپان پیل شوی دی. د نیویارک والی اندرو کومو استراری حالت اعلان کړی دی. د نیویارک د هوایي ډګر په شمول په ټوله امریکا کې څلور زره درې سوه الوتنې لغوه شوي او چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه توپان د ختیځې امریکا په ډیرو سیمو کې هر راز فعالیت په ټپه درولی دی. د واشنگټن ډي سي په شاوخوا کې شپېته سانتي متره واوره اورېدلې ده.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه درې ټیټه منفي شپږ. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه نهه ټیټه منفي درې. په کابل کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه منفي دوه. په جلال آباد کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه یوویشت ټیټه منفي دوه. په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه یوویشت ټیټه دوه. په مزار شریف کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه اتلس ټیټه پنځه. او په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه اتلس ټیټه دوه.
و بجې او و دقیقې شوې. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونې د سهار له و بجو پیلېږي، د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له و بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې واورئ. د قطر په مرکز دوحه کې د پاکواش مؤسسې له لورې د افغانانو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان د حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې افغانستان په خیر وي هغه ته موږ لبیک وایو.
د بهرنیو چارو وزارت د سعودي او ایران له لورې جګړو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګۍ ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې په دې هکله ثبوت او شواهد ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي.
تاجکستان وایي د افغانستان له لورې د ناامنۍ د خطر د مخنیوي لپاره په پوله کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو په کابل کې غونډه کوي.
دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو کې پیاوړتیا به همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او ارتوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کیږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په روسي شیبو کې د ژوند رنگونه هم لرو او د ژوند شیبي نن ورځ د لسو بجو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځې غونډه نن پای ته رسیدي. دغه غیر رسمي خبرې د پاګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته ترتیب شوې دي. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي مشي ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې شوي او مثبتې وي. په دې اړه نور جزئیات صادق رښتینی اوروي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو لبل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو پنځه پنځوس استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به داسې فرعي غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق سته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامیسون وویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېره یوه میاشت کې 2 غونډې کړې او تمه ده چې د سلباغې په 19 درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران لخوا د یمن او سوریې جنگونو ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې داسې کره اسناد نه دي موندلي چې پر اساس څرګنده شي چې افغانان د یمن او سوریې جنگونو ته لیږل کیږي. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي او همداراز یو شمېر راپورونه تاییدوي چې افغانان هم د یمن او هم د سوریې جنگونو ته استول کیږي. دوی له حکومت غواړي چې په دې اړه اقدام وکړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حقله راپورونه ورسېدلي خو ثبوت او کرتوب یې څېړنې غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګۍ ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې حقله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک په دې حقله تحقیق کیږي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم رام چې لازمي به ترسره کیږي.
په دې وروستیو کې ځینو افغان کورنۍ ویلي چې د دوی اولادونه چې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي د سعودي چارواکو لخوا د یمن جنگ ته لیږل شوي دي. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثیانو پر ضد په جګړه بوخت دی. راپورونه دا هم وایي ایران په دې جګړه کې د حوثیانو ملاتړ دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالودود پیمان تاییدوي چې د ځینو ځوانانو له عقیدو څخه په دې نامه چې کعبه شریفه په خطر کې د ګټه پورته او د یمن جنگ ته لیږل کیږي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم تر اوسه شاوخوا 200 افغان ځوانان په دې جنگ کې ګرځي. ورته ویل کیږي چې د یمن له جنگ څخه دفاع له کعبې څخه دفاع ده.
له دې وړاندې ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې ایران په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ډالر لګوي چې یو شمېر ځوانان په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ جنگ ته استخدام کړي. همدارنګه ځینې نور خبرونه وایي چې د ایران سپای پاسداران په ایران کې افغان کډوال د سوریې جنگ ته استوي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي حمیرا ایوبی ازادي راډیو ته وویل
ایران دو کیسه ما داشتیم که از ولایت خود ما جوانان رفتند و
په ایران کې مو داسې قضیه هم درلودې چې ځوانان مو د سوریې په جګړه کې شهیدان شوي دي. دا ډول 40-50 شهیدان د فرا ولایت د کوک الیا کلی ته لیږل شوي او ښخ شوي دي.
دا چې افغان ځوانان څنګه له ایران څخه د سوریې جنگ ته لیږل کیږي په اړه یې د سید جواد په نامه یو افغان په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې د هستوګنې په موده کې 100 ځلې د سوریې جنگ ته استول شوی خو د عصبي رنځ له امله بیرته ایران ته ستون شوی دی.
څوزلې د جنگ لپاره سوریه ته لاړم چې جنگ ختم کړو. زمونږ نمونه یې په تهران، مشهد او نورو ځایونو کې لیکل. 15 ورځې به یې د وسلو کارول را زده کول، بیا به یې په الوتکه کې سوریه ته رسولو.
سید جواد ویلی دی یوازینی افغان نه دی چې د ایران له لورې د سوریې جنگ ته استول شوی، بلکې وایي د دې په څیر لسګونه ځوانان دې جنگ ته استول شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. د کندهار هرات پر لویه لاره په میوند ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 4 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې 2 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي دي. په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت دوه وسلوال مخالفان وژل شوي او 2 تنه نور له وسلو او چاودیدونکو موادو سره له امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د لوړولو په باب موافقه کړې ده. سوری فعالان وایي په هغه هوایي حمله کې چې شک کېږي د دغه هېواد په ختیځ کې د روسیې جنګي الوتکو کړې، لږ تر لږه 25 ملکیان وژل شوي. لسکونه زره پولنډي اعتراض کوونکي د دیموکراسۍ په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کاري طرحې په اعتراض کې سړکونو ته راووتل. او د امریکا د نورو ښارونو ترڅنګ په نیویارک کې هم د واورې طوفان پیل شوی دی. د نیویارک والي اندرو کومو اضطراري حالت اعلان کړی دی. ساعت او بجې او ولس دقیقې شوې. دا سړی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې پوځي عملیات پیلېږي او د افغانستان او ترکمنستان شپږمه اقتصادي غونډه په کابل کې جوړیږي. دا ځینې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې به صالح محمد صالح ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو ورځپاڼو کې سره غلي.
ایرو ایشیانت آنلاین خبرونه د تاجکستان لخوا د ځانګړو کشفي قطعو پر جوړولو لیکنه خبره کړې چې د افغانستان پر پوله به د ساتنې ماموریت پر مخ بیایي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي خبرونه ته ویلي د تاجکستان او افغانستان پر پوله وضعیت پیچلی دی. په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې وسلوال طالبان فعال دي، ځکه مو د ځانګړو کشفي قطعو د جوړولو وړاندیز وکړ. ایرو ایشانت لیکلی چې په دغو قطعو کې تر زرو زیات پوځیان برخه لري او خپل کار به ډیر ژر پیل کړي. تیره اونۍ پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ادعا وکړه چې د تروریستي سازمانونو فعالیت په پراخېدو دی. په ګاونډي هېواد افغانستان او نورو ځایونو کې د دوی فعالیتونو وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډان په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغو مذاکرو په باب لیکنه خپره کړې چې په قطر کې د پګواش په نوم د یوې ادارې لخوا پرون پیل سوې. په لیکنې کې راغلي چې په قطر کې د سولې په باب کېدونکې مذاکرې د سولې د پروسې رسمي خبرې نه دي چې په وروستیو کې پیل سوې وې، او په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د اعلان تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. د ډن په لیکنې کې راغلي د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحدو ایالاتونو چارواکي په 4 اړخیزه غونډه کې سره جرګه سول او ټاکل سوې د فبروري میاشتې پر 16 خپله درېیمه غونډه په اسلام آباد کې وکړي. د ډان ورځپاڼې په حواله په دغو 4 اړخیزو خبرو کې د وسلوالو طالبانو استازي برخه نه لري، خو د مذاکرو هدف دا دی چې د دولت ضد سختریزو وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ په تدریجي ډول د خبرو اترو زمینه برابره سي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هڅه کوي د پګواش مؤسسې په نوښت له پیل سوي مذاکرو سمه ګټه واخلي. افغان حکومت ویلي چې د قطر په خبرو کې چې پرون پیل سوي د دوی کوم استازي برخه نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونه پراخ عملیات پیلوي. د کورنیو چارو د وزارت مسؤلانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هېوادونو وغوښتل چې د افغانستان خاورې ته له منځنۍ آسیا د وسلوالو د ننوتلو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. د موضوع تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
ورسته له هغې چې تاجکستان د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې عملیات روان دي او وسلوالو مخالفانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا یو شمېر جنګیالي د منځنۍ آسیا له هېوادونو افغانستان ته راغلي او دغه هېوادونه باید د دغو جنګیالیو د راتلو مخه ونیسي.
هیلمن یو چې زموږ شمال کې ګاونډي هېوادونه په دې برخه کې چې ترورستان د مرکزي آسیا د تروریستي شبکو مربوط دي هغوی هم لا ډېر فعالیتونه ولري تر څو دغه ترورستان د افغانستان خاورې ته داخل نشي. خو په مجموع کې موږ خپل عملیاتي پروګرامونه لرو او په راتلونکو دوو میاشتو کې زموږ تر ډېره تمرکز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو په اړه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو دغه هېواد ته د وسلوالو مخالفانو د ورتلو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سرحد کې د زرکسیز ځواک د ځای پر ځای کېدو خبره کړې. د تاجکستان رسنیو د دې هېواد د سرحدي قمندان رجب علي رحمان اوف له قوله ویلي چې وسلوال طالبان په کندوز، تخار او بدخشان کې فعالیت لري او د تاجکستان امنیت ته ګواښ بلل کېږي. تر دې وړاندې روسیې هم په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له امله اندېښنه ښودلې او حتی داسې راپورونه هم موجود دي چې روسي چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې. خو د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او د سیمې او نړۍ هېوادونه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و بجاو 22 دقیقې دی. د افغانستان او ترکمنستان شپږمه دوه اړخیزه اقتصادي غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلان د دې غونډې پر اهمیت ټینګار کوي، وایي هیلمن دي چې د دواړو هیوادونو د ګډو ژمنو او د اقتصادي پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړه سمو نتیجو ته ورسیږي. په دې موضوع د اجمل تورمن راپور واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به پر مهمو اقتصادي مسایلو له هغې ډلې د هغو دوه اړخیزو ژمنو د څېړنو په اړه چې په پنځمه اقتصادي غونډه کې پرې هوکړه شوې وه خبرې وشي. ښاغلي عبدالرحیم زی دا خبرې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې وکړې چې افغان حکومت غواړي د سیمې له هېوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د کینیا او امریکا ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کېږي، او د دې تر څنګ هغه پراختیایي پروژې چې د ترکمنستان هېواد لخوا په افغانستان کې پلي کېږي په هغو پروژو باندې هم بحث کېږي. د تعهداتو د اجرا په برخه کې یو بل ته ګزارشدهي ترسره کېږي. د کافي پروژې په برخه کې چې د دواړو هېوادونو کې کوم کارونه ترسره شوي وو په یادو مسایلو به هم بحث ترسره کېږي، او دغه ناسته د افغانستان او ترکمنستان او په مجموع کې د سیمې لپاره یوه ګټوره او د لاسته راوړنو څخه ډکه ناسته بلل کېږي.
د مالي وزارت وایان وویل چې ترکمنستان به 21 پراختیایي پروژې چې پکې د وسپنې پټلۍ، د ښوونځیو لیلیو، روغتیایي کلینیکونو او د ښځو د درملنې د روغتیایي مرکزونو جوړول، د افغان محصلانو لپاره زده کړې او نور پروګرامونه شامل دي په افغانستان کې پلي کړي. د افغانستان د مالي وزارت مسؤلان وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږد، د لاجوردو د لارې د بیا رغولو او د هوانوردۍ، ګمرکونو، مخابراتو او کرنې په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې شوې دي. د یادونه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پنځمه اقتصادي غونډه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان ولسي جرګې هم دا شاناستې د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټورې بللې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ترکمنستان ژمنو په ځانګړي ډول د ټاپي پروژې په برخه کې هیله مند دي، ځکه د ده په اند ټولو افغانانو له دغې پروژې ملاتړ کړی دی.
خبری مجله اوري. د پاکستان د پوز ویان یو ځل بیا ادعا کړې چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید له افغانستانه کنټرولېدو، خو ټینګار یې کړی دی چې پاکستان کله هم دا نه دی ویلي چې دا کار افغان حکومت ترسره کړی دی. بلکې وایي چې دا بریدونه له افغانستانه کیږي. نوموړی دا څرګندونې پرون په خپله خبري غونډه کې وکړې. د دې خبري غونډې په پای کې هغه څلور کسان هم رسنیو ته وړاندې کړل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پاچاخان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې نیولی دي. په دې اړه تفصیل از جازاري رادیو د خبريال پراپور کې
د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسیم سلیم باجوه وایي چې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچاخان پوهنتون د وسلوال برید 15 سهولتکاران نیولی دي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ادا کړې چې پر پاچاخان پوهنتون برید له افغانستانه کنټرولېده او بریدګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د رواني میاشت په 16 نېټه په 400 کې پر پاچاخان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږ 20 کسان وژل شول او 11 نور ټپیان شول چې ځینې لا هم په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د پوځوان د شنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د دغه برید په اړه د تفصیلاتو ورکولو پر مهال وویل چې په دغه برید کې څلور برید ګروپ برخه لرله چې ټول وژل شوه او همداراز په دې کې څلور مرکزي سهولتکاران هم شامل وو. د باجو په خبره د وژل شوو برید ګرو له ډلې یو برید ګر پېژندل شوی او د درېو نورو د پېژندنې لړۍ روانه ده. د پوځوان خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرولېده او همداراز خبریالانو ته د یو ترهګر ثبت شوي تلیفوني خبرې هم واورولې چې په خبره یې له افغانستان یې تلیفون کړو او د یاد برید مسؤلیت پکې مني. ښاغلی باجو وویل چې د پوځ ته لښکر جنرال ایچ شریف د افغانستان لولس مشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله سره په تماس کې دی او هغوی تر دې دمه له روانو تحقیقاتو خبر کړي دي. ښاغلی باجوا د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا څرګنده ده چې دا برید له افغانستانه کنټرولېده خو پاکستان کله هم دا نه دي ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې کوم کار ترسره کیږي.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی.
په یو پړاو کې هم چا دا نه دي ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کیږي، بلکې دا ویل شوی چې دا کار له افغانستانه ترسره کېده. له کومې سیمې چې ترسره کېده دا تر هغه هغه وخت هلته موجود و، هغه افغان نمبر استعمالو او دلته خلکو سره رابطې نیولې او آپریشن یې کنټرولو. نوموړي همداشان د ترهګرې پر ضد جګړه یو چیلنج وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په دې جګړه کې د مایوسۍ پر ځای د یووالي ضرورت دی او همداراز د ټولنې پر خرګو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د خپل رول ولوبوي. دا په تېرو درې ورځو او پر پاچاخان پوهنتون تر وسلوال برید وروسته د پاکستاني پوځ د وان دویمه خبري غونډه وه. د خبري غونډې په پای کې هغه څلور کسان هم میډیا ته وړاندې کړل شول چې امنیتي ادارو د پاچاخان پوهنتون په برید کې د ترهګرو د مرستې او هغوی ته د سهولت ورکونې په تور نیولې دي. دا یادونه ورده چې پر پاچاخان پوهنتون د وسلوال برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې منلی و.
ترکی بمن دمه خزینه خوان زو جزاک په پرختی رئیس د پهن په وزارت
ډیر ښه تر پکې چې څو کال کې هیڅ تاسو معرف کې کار کوي؟ البته بیا په صورت کوم د خزل لپاره
زما د دند نه تقریبا او وش کال کې ز معرف کې په دند مې په فایل کړی غل مړی دند زما په معرف کې د خون کې پټوګه مدیریت خزینه خوان زو د لیسو تقریبا د سلوز لیسو مدیریت مې کړی لاس کال مدیر د لیسو مده خزینه او انجن د لیسو او تقریبا درې کال کې چې د اصلاحات د ازار سیالي لري دا وایم پوسټ چې د خزینه خوانځو لزا کړ پرخه یا ستې په دې دنده کې په وظیفه بوختای
دا خزینه خوانځو تاسو چې عمومي رئیس یې مثلا کوم کارونه تاسو کوي به په څنګه ترګو د میرمن لپاره
طبعا دا ریاست تقریبا د درې کال چې د ریاست راغلم دا ریاست نو ایجاد شوی نه غوړي رئیس یې زما چې په دې بخش کې کار کوم او دا دی او د کوه د وزارت نو وخت نو خو چې غوښتل چې خزو ته یا نجونو ته په هغه بخش کې سنز دي دي او خوندونه زیات دي د تعلیم په وړاندې د زک بولاندې نو په خاطر دا ریاست ایجاد شوی او د دې هغه خاصه او دغه دنده یعنی مشخصه دنده دا ده چې خزینه خوانځي پرانیزي خزینه د نجونو د انرولمنت یا د نجونو شمولیت خوانځي کې زیات کی فراغت زیات کی او څنګه نجونو شي کولای شي تحصیل دوام ورکړي او د نجونو د تعلیم د لریوال نه پاتوال نه جلوګیږي.
ډیر خبره کله کله مثلا ولایت او تام زیات چې ګوري څومره نجونی مکتب ته لاسرسي لري د درس وایي مشکلات څومره ډیر دي.
طبعا دا د خزینه خوانځي د پراختیا ریاست نو که بینصفی ونیشه او دغه ته وګورو د کابل په ښار کې انکشاف پوره شته پراختیا راغلی ده. نو موږ خپله وظیفه موږ څه چې موږ زیاتره ولایتو کې کارو کوو، خصوصا په هغه ولایتو کې چې ډېرې لرې پاتې ولایت دي، لرې سیمې دي، ولسوالۍ خزینه خوانځینې لري او خزینه زده کوونکي او معلمین په یعنې ستونزې ډېرې دي. موږ عموما کارونه ټول زیاتره په ولایت کې دي، ځکه غواړو چې یعنې متوازن انډول ښوونه او روزنه ولرو. نو دې په خاطر د مرکز ته څو ولایت راځي دا ډېر کار غواړي، نو ځکه زموږ عموما کارونه په ټولو ولایتو کې دي.
تاسو چې ګورئ مثلا څو کاله مخکې پرتله کوي اوس سره څومره نجونو نجونو ژوند کې تغییر راغلی، دوی ښوونځي ته لاسرسی لري، زده کړو ته لاسرسی لري، یعنې څه تغییر وینئ؟
طبعا اوس تغییر خو زیات شته، خصوصا دغه څو وخت کې چې مونږ یعنې د یو اتیا کار نه وروسته قطعا ښځینه ښوونځیو کې نه وي، څلوېښت فیصده یا اته فیصده دي نجونې کېږي چې تقریبا درې میلیونه نجونې په تعلیماتو کې لري، په معارف کې ډېرې وخت سره لاسته راوړنه ده چې دونه نجونې اوس فعلا ښوونه روزنه کې شمولیت لري او په زده کړې کې خوبه ده.
دا و د ازادي راډیو د نن ورځې لومړۍ خبری مجله، اوس په جاوید نعیمی بله خبری مجله وړاندې کوم.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم. سپر یکتون بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه خبرها، گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 4 ماه دلو سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 24 جنوری سال 2016 میلادی. منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم می گوید صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمی تواند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرها. سرخطها گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. در یک عملیات در لوگر دو شورشی کشته شدند و طوفان بی سابقه برف در نیویورک وضعیت اضطراری در این ایالت اعلان شده است. مشروح خبرها. گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای دو روزه را سازماندهی کرده است. پاولو کوتا روموسینو، منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی علوم، بر رادیو آزادی گفت که روز نخست نشست به خوبی گذشت و امروز قرار است نتیجه نهایی اعلان شود. در این نشست 55 نفر از گروه های مختلف به شمول نماینده طالبان در قطر اشتراک کردند. نماینده رسمی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. جزئیات در ادامه امین مجله خبری. در یک عملیات نظامی در لوگر دو مخالف مسلح حکومت افغانستان کشته و 7 تن دیگر همراه با سلاح و مواد منفجره بازداشت شدند. محمد علیم فدایی والی لوگر روز شنبه در یک نشست خبری گفت عملیات روز جمعه در ولسوالی ازرع رخ داد. به گفته فدایی از نزد افراد بازداشت شده سلاح‌های مختلف و مواد منفجره هم به دست آمده است. در یک رویداد ترافیکی در شارای قندهار هرات 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رویداد ترافیکی روز شنبه در ولسوالی میوند هنگام رخ داد که یک سرویس نو 303 با یک موتر نو تونس تصادم کرد. صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 3 زن و 1 مرد کشته و 10 تن دیگر به شمول 3 زن و 7 مرد زخمی شدند.
د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې 303 موټر چې د نیمروز ولایت څخه کندهار ته پر لارې و، دغه موټر د یو ټونس موټر سره جنګېدلی دي. په نتیجه کې درې مېرمنې او یو نارینه، دغه څلور کسه شهیدان سوي دي او همدارنګه 10 تنه چې په هغه کې درې مېرمنې دي او نور نارینه او کوچنیان دي، هغه زخمیان سوي دي چې د درملنې په موخه میرویس روغتون ته انتقال سوي دي.
پلیس در مورد این رویداد تحقیق میکند. مسئولان غور از کندنکاری های خودسرانه ساحات باستانی و قاچاق آثار تاریخی در این ولایت خبر میدهند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگوید کندنکاری ساحات باستانی اکنون به طور بی‌پیشینه در مناطق مختلف این ولایت جریان دارد. او افزود بیشتر این کار از سوی افراد مسلح غیر مسئول صورت میگیرد. آریاپور گفت بارها نیروهای امنیتی را در جریان گذاشته اما تا هنوز برای جلوگیری از این اقدامات خودسرانه توجه نشده است. تحولات منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ایران و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به بیش از 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. روحانی این را پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه در تهران گفت. رئیس جمهور چین نخستین رهبر عمده جهان است که پس از رفع تحریم های بین المللی وضع شده بر ایران از تهران دیدن میکند. ایران و چین دیروز 17 قرارداد را امضا کردند. چین از خریداران عمده نفت ایران است و میزان تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی 52 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شد. برف سنگین و طوفان شهر نیویورک آمریکا را پوشانده است. اندروکوم و والی نیویورک وضعیت اضطراری را اعلان کرده. بیش از 4300 پرواز در سراسر آمریکا به شمول همه پروازها در تمامی میدانهای هوایی نیویورک لغو شدند. این طوفان فعالیت‌ها در بسیاری از مناطق سواحل شرقی آمریکا را فلج کرده. طوفان در بسیاری از مناطق واشنگتن دی سی نزدیک به 60 سانتی متر برف را انداخته است. ده ها هزار تظاهرکننده پولندی به خاطر دفاع از دموکراسی و نیز اعتراض به طرح حکومت جدید محافظه‌کار برای افزایش قدرت نظارتیش به جاده ها برآمدند. معترضان در 36 شهر به شمول وارسو پایتخت پولند مظاهره کردند. بسیاری از معترضان می گفتند از این می ترسند که مبادا پولند هم مانند هنگری به سوی دموکراسی غیر لیبرال گام نهد. و نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مایکل بلومبرگ شالوال سابق شهر نیویورک در نظر دارد با عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری امسال اشتراک کند. بر اساس گزارش بلومبرگ به مشاوران خود گفته است که طرحی را برای یک مبارزه بالقوا در انتخابات ماه نوامبر آماده سازند. مایکل بلومبرگ 73 سال است و تا اوایل ماه مارچ تصمیم نهایی خود را اعلان خواهد کرد. هیچ نامزد مستقل برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشده است، اما رقابت فعلی نسبت به گذشته متفاوت تر است. در مبارزات انتخاباتی تا اکنون هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پیشتازتر از دیگران هستند. این بود خبرها. حالا هم در پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمیتواند، منشی عمومی کنفرانس پگواش میگوید. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان باید با رژیم تبعید شده طالبان نه، بلکه با حکومت افغانستان گفتگو کند. ششمین نشست دو جانبه اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک در کابل برگزار میشود. انتظار میرود گفتگوهای صلح سوریه فردا در ژنو برگزار شود. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. جوانان خیلی خسته از جنگ هستند و به ترک افغانستان فکر میکنند.
امیال راضی هستم که بیخی از این مملکت برم. این 23 سال عمرم است، یک روز هم یادم نبوده که زندگی کرده باشیم راحت. کلش در جنگ تیر شده.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمیتواند، این را منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم میگوید. مؤسسه پگواش گفتگوهای غیر رسمی صلح در مورد افغانستان را در قطر برگزار کرده است. اینکه کیها در این نشست حضور دارند مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
دومین روز نشست غیر رسمی در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر امروز برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پاگواش این گفتگوهای غیر رسمی دو روزه را سازماندهی کرده است. پاولو کوتاراموسینو منشی عمومی کنفرانس پاگواش در امور جهانی و علوم است. راموسینو در صحبت تلفنی شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت روز نخست گفتگوها به خوبی سپری شد و اشتراک کنندگان در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. او بیشتر توضیح داده گفت 55 نفر از گروه های مختلف و شمول نمایندگی طالبان در دوحه اشتراک کردند. فضای گفتگوها خوب بود. البته که نظریات گوناگون موجود است ولی ما می دانیم که چگونه اینها را حل کنیم. نماینده رسمی حکومت افغانستان در این گفتگوهای غیر رسمی حضور ندارد، ولی نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که آنان از هر اقدامی که به سود برقراری صلح در افغانستان تمام شود استقبال میکنند.
ما این را میگوییم که افغانها صلح میخواهند و طرفدار صلح هستند. ما با هر کس آماده گفتگو هستیم، اما بهترین است که این گفتگوها در یک جا با نشست چهار جانبه یک جا میشد و باز به این گونه نشستهای فرعی ضرورت نبود. این هم نشست غیر رسمی است و افغانها حق دارند که گفتگو کنند و هر گفتگویی که بخیر افغانستان باشد با آن لبیک میگوییم.
راموسینو هم در مورد این نشست خوشبین است، ولی میگوید که صلح یک شبه برقرار شده نمیتواند. یک پروسه طولانی است و در یک روز حل شده نمیتواند، اما فکر میکنم در این موارد توافق وجود دارد که هیچ کس نباید قدرت را در انحصار خود داشته باشد، حقوق زنان باید حفظ شود و اینکه صلح باید به جنگ پایان بخشد. و فکر میکنم که این خود نشانه خوب است. راموسینو گفت در پایان نشست امروز نتیجه نهایی هم اعلان خواهد شد. شبکه اکادمیک پاگواش در ماه می سال 2015 میلادی هم نشست غیر رسمی را در مورد امنیت افغانستان با اشتراک بیش از 40 اشتراک کننده را اندازی کرده بود. گفتگوهای غیر رسمی در دوحه در حال برگزار شده که در ماه جنوری امسال گروه هماهنگی 4 جانبه دو بار در اسلام آباد و کابل در مورد نقشه راه برای رسیدن به صلح در افغانستان جلسه کردند. قرار است باز هم نمایندگان از افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا و تاریخ 17 ماه دلو در اسلام آباد ملاقات کنند.
از جزئیات نشست پاگواش شنیدین نماینده رسمی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. در کابل امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان باید با رژیم تبعید شده ی طالبان نه بلکه با حکومت این کشور صحبت کند. آقای صالح این را دیروز در چهارمین نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان گفت. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که پاکستان در برابر این کشور در جنگ قرار داشته و با حمایت از طالبان همواره تلاش کرده تا حکومت افغانستان را تضعیف کند. آقای صالح در چهارمین نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان که روز شنبه در کابل را اندازی شده بود گفت که اسلام آباد باید از حمایت طالبان مسلح دست بکشد و به خاطر حل چالش های موجود با کابل گفتگو کند. وی میگوید در افغانستان یک پرسش عام این است که شما یا باید نیروهای امنیتی افغان را آموزش بدهید و یا هم اعضای شبکه حقانی را. شما نمیتوانید همزمان هر دو را آموزش بدهید. لطفاً از شناخت حکومت تبعید شده طالبان دست کشیده و تنها با کابل معامله کنید. در این حال نیکولاس هیثم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که همسایه های افغانستان باید با این کشور در پروسه صلح همکاری کنند. وی تاکید نمود که کشورهای منطقه به خاطر امنیتشان نیازمند به تأمین صلح و امنیت در افغانستان هستند. یو جنگ سفیر چین در کابل که کشورش عضو نشست چهار جانبه درباره صلح نیز است، در این نشست گفت که کشورش با کابل و اسلام آباد روابط دوستانه داشته و تلاش میکند تا بین افغانستان و پاکستان فضای اعتماد به میان آید. وی میگوید که چین برای به میان آوردن سهولت های لازم در موضوع صلح از کمک هایش با افغانستان دریغ نخواهد ورزید. از سوی هم فصیح بخاری رئیس هیئت پاکستانی در این نشست و مسئول پیشین نیروهای بحری پاکستان میگوید که افغانستان و پاکستان حکومت های انتخابی دارند و نیاز است تا برای تقویت این حکومت ها تلاش های بیشتر صورت گیرد. با باور آقای بخاری برای حل چالش های موجود در دو کشور لازم است از فرصت های به میان آمده استفاده شود. وی می گوید این سخن واضح است که جنبه امنیتی مهم می باشد، اما بخش اقتصادی، روابط میان مردم و تقویت حکومت های انتخابی موضوعاتی است که ما باید حالا روی آن تمرکز کنیم. مرحله اول و سوم نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان سال گذشته در اسلام آباد و دومین نشست این سلسله در سال 2015 میلادی در شهر هرات برگزار گردیده بود.
سرخط خبرها، گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای دو روزه را سازماندهی کرده است. در عملیات نظامی در لوگر دو مخالف مسلح حکومت کشته و 7 تن دیگر همراه با سلاح و مواد منفجره بازداشت شدند. محمد حلیم فدایی والی لوگر روز شنبه در یک نشست خبری گفت عملیات روز جمعه در ولسوالی ازرر رخ داد. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای قندهار هرات 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد روز شنبه در ولسوالی میوند هنگام رخ داد که یک سرویس نو 303 با یک موتر نو تونس تصادم کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. روحانی این را پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه در تهران گفت. برف سنگین شهر نیویورک آمریکا را پوشانیده است. اندرو کومو والی نیویورک وضعیت اضطراری را اعلان کرده. و نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مایکل بلومبرگ شاروال سابق شهر نیویورک در نظر دارد به عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری امسال اشتراک کند. بر اساس گزارش‌ها بلومبرگ به مشاوران خود گفته است که طرح‌هایی را برای یک مبارزه بالقوه در انتخابات ماه نوامبر در آمریکا آماده سازند. سرخط خبرها را شنیدین. این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، همچنان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. مقیم نائب تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه ایرو ایژیا نت آنلاین مقاله ای را در مورد تشکیل واحدهای خاص کشفی در تاجیکستان به نشر رسانده که برای حفاظت از سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان مامورند. لجبلی رحمان علی قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان به نشریه ایرو ایژیا گفت وضعیت امنیتی در امتداد مرز بین افغانستان و تاجیکستان پیچیده و مغلق است. شورشیان مسلح طالبان در آن طرف مرز در ولایات تخار، قندوز و بدخشان فعالند. روی این دلیل تشکیل واحدهای کشفی خاص پیشنهاد شده است. نشریه ایرو ایژیا می نویسد این قطعات متشکل از احزار نظامی بوده و در آینده زود به کار آغاز می کند. در این میان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته در سخنرانی سالانه اش خطاب به پارلمان این کشور ادعا کرد که فعالیت سازمان ها و گروه های تروریستی رو به گسترشن و عملکرد این گروه ها در کشور همسایه افغانستان و برخی نقاط دیگر وضعیت را بیش از این هم متشنج ساخته است. روزنامه دان چاپ پاکستان در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد گفتگوهای صلح افغانستان به نشر رسانده که دیروز از سوی اداره به نام پگواش در قطر برگزار شده است. روزنامه دان در این مقاله می نویسد مذاکرات در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در قطر مانند پروسه صلح قبلی رسمی نیست که در مری پاکستان بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان برگزار شد و در ماه جولای پس از اعلان مرگ ملا عمر به توقف افتاد. در مقاله بچاب رسیده در روزنامه دان پاکستان آمده است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اجلاس چهار جانبه به این فیصله رسیدن که نشست سیومی آنها در ششم ماه فوریه در اسلام آباد برگزار شود. به نوشته روزنامه دان، در این مذاکرات نمایندگان طالبان حضور ندارند، اما هدف مذاکرات این است تا زمینه گفتگوها را بین شورشیان مسلح تندرو و حکومت افغانستان فراهم کند. طالبان مسلح میگویند آنها تلاش میکنند که از مذاکرات آغاز شده به ابتکار مؤسسه پگواش استفاده مؤثر کنند. اما حکومت افغانستان گفته است که در گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر نماینده ندارد.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ششمین نشست دو جانبه اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک در کابل برگزار می شود. مسئولان وزارت مالیه افغانستان بر اهمیت این نشست تاکید کرده و ابراز امیدواری می کنند که مقام های هر دو کشور در زمینه اجرای تعهدات مشترک و چگونگی تطبیق پروژه های اقتصادی به نتایج مطلوب دست یابند. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی به این باورند که کشورهای قدرتمند منطقه با در نظر داشت منافع اقتصادیشان تلاش خواهند کرد تا فعالیت‌های بیشتر را در جهت ثبات منطقه انجام دهند. ویدا برکی در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
همزمان با شدت گرفتن رقابت‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه، حکومت افغانستان نیز تلاش‌های را به هدف تقویت اقتصاد این کشور و افزایش داد و ستد تجارتی با کشورهای منطقه افزایش داده است. وزارت مالیه افغانستان ششمین نشست دو جانبه اقتصادی افغانستان ترکمنستان را که قرار است در ماه آینده در کابل برگزار گردد، بخشی از این تلاش‌های حکومت عنوان می‌کند. اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت میگوید که در این نشست روی مسائل مهم اقتصادی از جمله بررسی تعهدات دو جانبه که در پنجمین نشست اقتصادی میان دو کشور صورت گرفته با مقامات افغانی بحث خواهند کرد. آقای عبدالرحیم زای این مطلب را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته گفت که حکومت افغانستان میکوشد روابط اقتصادیش را با کشورهای منطقه تقویت بخشد.
ششمین نشستی که قرار از آینده نزدیک در کابل برگزار گردد، بحث در مورد پروژه هایی که توسط ترکمنستان در افغانستان تطبیق میشه، گزارش دهی در مورد خطاهن اپوی و آخینه و همچنان بحث در مورد پیشرفت کارهای پروژه تپی در ششمین نشست اقتصادی بین افغانستان ترکمنستان صورت خواهد گرفت و از گزارشات و انجام فعالیت ها و دیگر گزارش خواهد داد.
سخنگوی وزارت مالیه میگوید که ترکمنستان 21 پروژه انکشافی را که شامل احداث خط آهن، اعمار مکاتب، لیلیه، کلینیک صحی، مراکز ویژه درمان زنان، آموزش محصلین افغان و امثال آن را در بر میگیرد در افغانستان تطبیق میکند. مسئولان وزارت مالیه افغانستان همچنان میگویند که گفتگوهای متعدد میان مقامات دو کشور روی انتقال انرژی برق از ترکمنستان به افغانستان، بازسازی راه لاجورد، همکاری در بخش خدمات هوانوردی، گمرکات، مخابرات و زراعت نیز صورت گرفته است. این در حال است که 5 تفاهم نامه در بخش‌های مختلف از جمله توسعه روابط تجاری میان دو کشور در سفر اخیر قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به کابل با مقامات افغان به امضا رسیده است. در این حال سهراب بهمن، یک تن از کارشناسان اقتصادی افغان، بدین باور است که حکومت افغانستان باید با روی دست گرفتن برنامه‌های واضح و ایجاد نقشه راه اقتصادی از فرصت‌های موجود سود ببرد.
ما مطمئنیم که پروژه‌ها می‌توانند که در آینده افغانستان نقشی بازی بکنند و افغانستان از انحصار در آوردن یک کشور مشخص رهایی ببخشد. ما اربازی من و مو شکل سابقه من پیش برود و واضحاً که ما باز تبدیل خواهد شدیم به یک بازار بسیار خطرناک مصرفی در منطقه اگر ما تلاش نکنیم که روابط های اقتصادی خود بر مبنای تولید و بر مبنای تمرکز داخلی و صادراتی نداشته باشیم، باز عواقبش بسیار بدی خواهد داشت.
پنجمین نشست اقتصادی افغانستان ترکمنستان به هدف گفتگو روی تقویت روابط تجارتی و اقتصادی در ماه عقرب سال روان در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. ولسی جرگه افغانستان نیز برگزاری این گونه نشست ها را برای تقویت اقتصاد این کشور مؤثر می خواند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه با رادیو آزادی گفت که نسبت به عملی شدن تعهدات ترکمنستان بخصوص در زمینه تطبیق پروژه تپی خوشبینند، زیرا به گفته وی تمام افغان ها از این پروژه اعلام حمایت کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 با صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. یک مقام اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله بر پوانتون باچاخان در شمال غرب کشور از سوی افراد مسلح صورت گرفته که از سوی افغانستان کنترل می شوند. شما چه فکر میکنین؟ چون این چیزه و چون این ادعای امکان دارد؟ آیا واقعا در حمله ای که هفته گذشته بر پوانتون باچاخان در شمال غرب پاکستان رخ داد افغانستان دخیل بوده می تواند؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم از ساعت 8:30 تا 9:30، یعنی تا حدود 35 دقیقه دیگر این برنامه آغاز خواهد شد. در این برنامه ما را همراهی کنید. حالا هم گزارش در مورد سوریه که انتظار می رود گفتگوهای صلح در مورد آن کشور فردا در ژنو سوئیس برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش در مورد این نشست با هم صحبت کردند. مصطفی صدیقی در مورد جزئیات می دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی در مورد مذاکرات صلح سوریه بحث کردند. مذاکراتی که قرار است با حمایت سازمان ملل متحد به زودی در ژنو برگزار شود. کری روز شنبه در عربستان سعودی بود تا با نمایندگان مخالف حکومت سوریه دیدار کند. کری در یک نشست خبری مشترک با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض با خوشبینی صحبت کرده گفت:
We are confident that with good initiative in the next
ما مطمئن هستیم که با ابتکار خوب در یکی یا دو روز دیگر این مذاکرات راه بیفتد. استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد اشتراک کنندگان را به طور مناسب برای گفتگوها گرد هم خواهد آورد. اکنون پرسش اساسی این است که کی از مخالفان منقسم شده سوریه نمایندگی خواهد کرد. پس از دیدار 20 ماه جنوری، کری و لاوروف با صدور یک بیانیه مشترک گفتند که به تشکیل یک هیئت واقعی که از مخالفان نمایندگی کند، به طور خاص توجه شده است. هفته گذشته ائتلاف از گروه‌های اپوزیسیون سوریه یک هیئت پیشنهادی را اعلام کرد، اما مسکو نگران است، زیرا این هیئت توسط یک رهبر گروه اسلامگرایی به نام جیش الاسلام رهبری خواهد شد. این گروه از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و مسکو آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد. گروه های مخالف که کنار زده شده اند از جمله اقلیت کردهای سوریه هم با هیئت پیشنهادی مخالفت کرده اند. قرار است مذاکرات صلح سوریه فردا 25 ماه جنوری در ژنو آغاز شود.
رنگ های زندگی.
اسم ایمال اصلی ولایت پروان میمین باشنده ولایت کابل.
چطور با کابل زندگی میکنیم؟
چون که اوقدر اوزای ولایت پروان خوب نیست و زمینه کارا مساعد نیست، به او خاطر که مزامن مینجا دکانداری اول خود پنزه فارمسی ما درس خواندیم که بر ما وظیفه پیدا نشد، مجبور شدیم که این مامن پیشه آزاد یک دکان جور کنیم.
شما پنزه فارمسی را خواندین، حتما تصمیم داشتین که دمیر رشته باز کارام بکنین.
یخو خامخو البته که هر کس یک کار را میکنه از او یک امید میداشه باشه. 3000-4000 که ماش میته برام و 3000-4000 کفایت نمیکنه برام.
چی پلانای بعدی دارین برای بهتر ساختن زندگیتان؟ خودتان دست به کار شوید.
گپ خودتان درست است، منتهی تناب ما نمیشه. باید هر فرد افغانستان باید از خود پلان داشته باشه. فارماسیست اگه خوانیم باید از دواخانه برای ما ایجاد شوه، ترقی کنیم.
یعنی شما میگین که دواخانه از طرف دولت ایجاد شوه که شما جوانایی که در رشته تحصیل کردین کار کنین و همو تحصیلتان هم بعد در نره و یک آیدام داشته باشین؟
بله بله میتونست.
حال چطور از دکار فروشندگی؟ چقدر راضی هستین خلاف رشته که انتخاب کرده بودین؟
خال ازی راضی هستیم، من تا فعلی هم مانسای که انتحاری هست، همیال راضی هستم که بیخی از این مملکت برم. این 23 سالم رو ما یک روز هم مایت یادم نبوده که زندگی کرده باشیم راحت، کلش در جنگ تیر شده.
شما اگر به جای یکی از مسئولین در ردیف سیاست مدارا و کسایی که در رأس دولت هستن می بودین چی می کردین؟
اولتر خواه همی زمینی کار برای جوان ها مساعد می کردیم. از همی طریق می تنم به درس خود ادامه بتن، قلم بخرید، کتابچه بخرید، تمام پیت و پنتون هم که دولتی تا که تو قدرت نداشته باشی، یک واسطه نداشته باشی، نمی تانی شامل شدی در دولتی.
امنیت چطور؟
امنیت خواه خود سوال حتمی هسته. من خودم تا تقریبا در سال 1386 تا اوکراین هم رفتم.
باز چی باز شد که پس آمدین؟
آزاد گشتن هم میتونستی.
اونجا برتان زمینه کار مساعد نبود؟
زمینه کار مساعد بود، اما تو کاری بود کورا ماشین نمیکرد، بازور سر افغانی ها میکرد.
بسیار ثقیل بودم.
بسیار زیاد ثقیل بود.
چی کار بودم؟
درخت ها بود، کلان کلان درخت ها بود، ماشین هره که گفتم حتی زور ماشین که نمیکشت، بازور سر افغانی ها کار میکرد. اما وقتی که من دوباره آمدم در افغانستان، در میدان هوایی که رسیدم تقریبا نیم ساعت فکس من خاک خودم ماچ کردم آمدم.
گاهی وقت آب شده که حالا پس از تصمیم تان گشته باشین که اگه شرایط مساعد شد بازم برین خارج؟
والا فیلی را که میبینی کالا کسایی هستن که خودخواستن، حالا یه حالا تا که میبینی مجبور میشی،
یعنی بین بد و بدتر باید انتخاب بکنین.
بله بله.
تشکر از همراهیتان در مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی. سپاس از سید قدر جلالوف همکار تکنیک. فراموش نکنین تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما و میزبانی من و عصمت ساروان آغاز خواهد شد. حالا در نیم ساعت در برنامه خبری